واقعي سولې ته رسیدل یو ډیره اوږده پروسه ده، او دا پروسه مختلف پړاوونه لري. یو پکې د دواړو غاړو ترمنځ باور فضا رامنځته کول دي، او د دغه باور د فضا رامنځته کولو لپاره یو اساسي ټکی پکې د زندانیانو راخوشي کول دي چې یو بل ته هغه خپل حسن نیت وښيي. دغه یو پیل ګڼل کېدلی سي چې عملا مذاکراتو ته لاړ سي او دواړه لوري مخامخ کښېني.
د طالبانو د خوشی کولو د بهیر بیرته پیل د چا د پاره ډیره ګټه رسوي؟ د حکومت لپاره چې د سولې پروسه چټک کړي، کې د طالبانو لپاره چې خپل پخوانی جګړه ماران خوشی کړي.
څنګه چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ توافق وسو، هغه وخت کې د طالبانو لخوا داسې تمه موجوده وه چې ګنې دوی داسې یو بری ترلاسه کړي چې 15,000 بندیان به په یو دم راخلاصیږي. نو هغه چې عملی ډګر کې وکتل، دا بندیان د افغانستان د حکومت په لاس کې دي، او د افغانستان حکومت او دلته یو سیستم د نظام ده، او هر بندي به خوشي کیږي، د هغه به بایومیټریک کیږي او نور پروسه لري، حقوقي اړخونه لري. دغه ځنډ چې راغی، نو دلته د افغانستان د حکومت وښودله چې د اصلي اړخ د سولې موږ یو. دا چې دغه پروسه بیرته پیلیږي په هغه شرط کې چېرته مذاکرات شروع کیږي، او دغه بندیانو خوشی کېدل په دې تمامیږي چې دواړه غاړه سره مخامخ کینی، نو بیا دې کې یو اړخم بایلون کې نه ده تر دې وخته پورې، بلکې دواړه ګټونکي ګڼل کیږي. خو که چېرته دا بندیان خوشی کیږي او عملی مذاکرات نه کیږي، نو بیا ویلو سه چې دا د افغانستان د حکومت په تاوان ده.
اوس چې بندیان تبادله کیږي، بین الافغاني خبرو ته زمینه برابریږي، په دغو خبرو کې د چا موقف قوي ښکاري؟ د حکومت، د امریکا او که د طالبانو؟
فعلا د سولې پروسې په نوم باندې چې کوم هلې ځلې شروع دي، د خلیلزاد لخوا نه طالبانو سره د قطر دفتر کې، په دې کې ګټونکي امریکا او طالبان دي تر دې وخته پورې. په دې چې د امریکا خپلو خلکو ته وایي، یا ټرمپ اداره خپلو خلکو ته وښيي چې ګنې ما د افغانستان یو لویه کشاله ختمه کړله، او زه غواړم خپل عسکر راوباسم، اول ته هم کولی سم سي یو متحد دولت تر شا پرېږدم. بله خوا ته طالبانو ته ګټه ده چې هغه وکولی سي یو داسې یو ابر قدرت سره توافق لاسلیک کړي چې تر دې مخکې په تور لیست کې شامل وو، او د تروریستانو په نوم یادېدل. دلته دی دغه دواړو موقف قوي ده. نو دلته د افغانستان حکومت تر دې وخته پورې سنډې ته سوی و، اوس که عملا مذاکرات پیلیږي، نو دلته د موقف په لحاظ سي د افغانستان داخل کې کومه اجماع سي رامنځته سوی د سیاسینو، دغه اوسنی توافق چې رامنځته سوی ده په کابل کې د ډاکټر عبدالله او د ولسمشر غني ترمنځ، نو دا د جمهوریت صف تر بل هر وخت قوي کوي، قوت او ضعف د مذاکراتو په میز معلومېدلی سي.
کله چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي، هغه سي چې د امریکا او طالبانو په موافقه کې ورباندې سلا سوې ده، افغانستان بالاخره چات پاتې کیږي؟ سره ویشل سوي افغان حکومت ته، طالب وسلولو ته، که نورو هغو ډلو ته چې د سیمې استخبارات یې تر شا ګڼل کیږي؟
خلک حق لري چې داسې فکر وکړي که چېرته امریکایان له افغانستان نه ووځي، ګنې افغانستان بیرته د هماغه نوي مکلونو ته ورګرځي. دا ویره په ځای ده، خو د دې تر څنګ باید دا هېر نه کړو چې افغانستان او اوسنۍ نړۍ شرایط ډیر بدل سوي دي. هغه وخت کې ډاکټر نجیب ته ګاونډیو هیوادونو د نړۍ لوی قدرتونو ټولو لاس ورنخښته و. اوسنۍ حکومت سره ټولو نیمګړتیاو د ډاکټر نجیب د حکومت په سر لینځوا سره مخ نه ده. په دې معنی نه ده چې امریکایان وزي یا نور متحدین له لاسه ورکوي، که هغه هم دلته یو سیستم پاتې کیږي، نظام پاتې کیږي، دا حکومت دوام کولی سي. دغه د سولې مسله مهمه ده چې حداقل امریکایان په داسې شکل ووځي چې با مسؤلیته ووځي.
تاسو په یوه مقاله کې لیکلي چې اوس طالب وسلولو ته په سیاسي ډګر کې ښه چانس په لاس ورغلی، دا کوم چانس دی او طالبان څه استفاده ورڅخه کولی سي؟
د طالبانو اوسنی وضعیت چې ده، دغه سټیج ترلاسه کړی ده، دوی د ځان نه مغروره کیږي. دا د افغانستان د واقعیتونو انعکاس نه ده، نه هم د دوی د هغه محبوبیت انعکاس ده په ټولنه کې، او نه د دوی د ځیرکتیا یا کومې فعال ډیپلوماسۍ انعکاس ده، بلکې دغه وضعیت چې دوی رسېدلي دي، دونه سټیج پیدا کړی، دا په اصل کې د امریکا د افغانستان د وتلو پالیسي ده. د ډېر کم وخت لپاره انتخاباتي خوراک ده، غواړي سي ټرمپ خپلو خلکو باندې دغه خرڅ کې سي، ګنې ما شلکلن جنگ ختم کړ. نو دغه 15 میاشتې وخت ده، دا ډېر کم وخت ده. طالبان کولی سي دي همدغه فرصت نه په استفادې سره هغه خپل جنگي هویت په یو سیاسي هویت بدل کړي، راسي د افغانستان د راتلونکي نظام کې یو غوښنه برخه سي، په یو سیاسي جریان بدل سي.